السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار و بجې شوې نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلي میزان دویمه زه صفی الله ستانګزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره خلاصت وایم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا مسلې درته خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان د پیوه اونۍ کې د پانتونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس ویلي د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کیږي. او ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کنفرانس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت یې جوړ کړی. په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسېدلي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کیږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کړي. ملا نورالدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تېره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تېره دوره یعنې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په عمومي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پاینې حال کې وویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه پخواني وزیر داسې وخت د سختو جزاګانو د عملي کېدو په اړه باندې ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار ټینګار شوی دی چې د طالبانو د اوسني حکومت ټول اعمال څارل کیږي او په راتلونکي کې له دوی سره اړیکې په همدغه تناسب باندې ټاکل کیږي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستین او لوی درستیز مارک میلی به د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوي وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه غوښتي چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړمه شپه د 55 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي. تر دې وړاندې د 2500 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوان استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. وروسته له دې چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیوات ته د هیروینو تر ټولو د سترې جوپې قاچاق کشف شو، هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولي دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سېشنبې په ورځ وویل 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات موندرا بندر ته وړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي. هندي چارواکي اوس وایي دوه تنه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډېر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام رئیس ډیوید بیسلی پرون وویل د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو د مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ښاغلي بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو له لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. له بلې خوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د خبرو لور ته د ایرانیانو نه لیوالتیا د دوی زغم پای ته رسوي. دغه امریکایي چارواکي چې خبري اژانسونه نوم نه دی څرګند کړی پرون وویل ایران تر تله اټومي خبرو ته د راګرځېدو وخت نه لري. د دا هم ویل سره له دې چې له ایران سره لا هم پر اټومي موافقه د خبرو بیا پیلولو ته وخت شته خو د امریکا صبر بې پایه نه دی. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی که طالبانو دا شرطونه پر ځای کړل د هغو حکومت د پر رسمیت وپیژندل شي. قریشي ویلي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شنونکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزه د حل لار موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګمان کوم چې ستونزه به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. ملا یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د عفو سره باید ټول طالبان دا شرط ومني چې په خپل سر او د انتقام په هدف دې خلک نه وژني. طالبان وروسته له دې چې د اګست 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه، وی ویل چې له هیچا به انتقام وانخیستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنی کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوې څو پیښې وسولې. په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه او درې کسان وژل شوي دي. ګوري دا د اسلامي امارت یوه عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده. نو چې یوه پله عفو وسوله، یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي.
ملا یعقوب دا خبرې خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له زغم کار واخلي. طالبانو د اګست په 15 یعنی شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه. ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره یې کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتې کړي دي. همداراز په کندهار کې د بېشمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړای شوي دي. خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اوسمه موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ستارز اینڈ سٹرائپس رسپانی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تېرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. ستارز اینڈ سٹرائپس رسپانه لیکي، په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د ښاغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د ورسپانې په باور لا هم تر 3 ډېر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. ستارز اینڈ سٹرائپس بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي که چېرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش څانګه فعاله ده، د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو دا ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلي دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې ښځو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونه نیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتنل انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي غړي امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یوه خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
د افغانستان د پوهنتونو د استادانو اتحادیه خبرداری ورکړی چې په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو او د مرکز او ولایتو د پوهنتونو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا کتنه ونه کړي، دا اتحادیه به جدي پرېکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره د پوه او اکاډمیک کسان په علمي پوستونو وګماري. د پوهنتونو استادانو دا اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د رئیس پوهان ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوهنتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې موضوع اسمت ساروان د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې د اعلامیې په اړه ورڅخه جزئیات پوښتلې.
د کابل پوهنتون د نشراتو او مطبوعاتو امریت په نوم باندې یو امریت لري. هغوی یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده چې د پوهنتون د پخواني رئیس د استعفا له امله دغه نوی کس د سرپرست رئیس په حیث باندې راوستلی دی. خو د تقرر کوم مکتوب چې هلته موجود دی، هلته د سرپرست لفظ په نوم باندې هیڅ لفظ پکې نه دی کارول شوی او ټول استادان له دننه په اطاعت باندې مکلف شوي دي. د وزیر په امضا باندې کوم مکتوب راغلی ده، نو تر اوسه پورې دوی یوازې دومره ویلي دي چې په دې کې تغییر راتللی شي او اوسنی رئیس به سرپرستی شي.
وزارت حاضر نشو چې خپل پریکړه واخلي، ستاسو بل اقدام به څه وي؟
چېرته د لوړو زده کړو وزارت رهبري خپل فیصله باندې بیا فکر ونه کړي او تغییر نشي، نو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به بیا خپل مجلس راغواړي، لکه دوی ته چې د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی. نو په هغه مجلس کې به دغه فیصله کیږي چې د استادانو بعدي اقدام به څه شی وي او کومه پریکړه به کوي. خو مطمئنا دغه پریکړه به د ټولو استادانو په د رای په اساس باندې کیږي چې بېلابېل اړخونه به پکې سنجول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د کابل پوهنتون او نور د افغانستان د ټولو پوهنتونونو وضعیت ته به په کتو سره فیصله وشي چې بعدي اقدام به څه شی وي. نو د دې لپاره موږ یوې اونۍ ته اړتیا لرو او د اونۍ په آخر کې به په دې هکله باندې فیصله وشي.
که بیا هم په دې پریکړه کې د لوړو زده کړو وزارت تغییر رانوست، نو آیا ټول استادان تیار دي چې په ډله ییز ډول استعفا وکړي؟
د استادانو د استعفا په هکله باندې بېلابېل خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. رسما په دې مورد تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا استادان به استعفا کړي او که به نه کړي. خو د موږ هڅه او کوشش دغه دی چې وضعیت هغو حالت ته ونه رسیږي چې استادان استعفا ته مجبور شي، او کله چې د استادانو اتحادیه د ټولو استادانو په مشوره او د هغوی په رایه باندې مجلس کوي، نو د بېلابېلو آپشنونو نه به استفاده کیږي او هغه به د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وړاندې کیږي. د هغوی سره روابط نسبتا نیک دي او کوشش به ډېر دغه وي چې استعفا ته اصلا موضوع ونه رسي یا په تفاهم باندې دغه مسله حل شي.
د پانتون له یو استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په دې اړه باندې جزئیات ورکړل چې د پانتون استادانو څه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي. خو د پاکستان حکومت وایي وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمېر کډوال اوسی، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. تفصیل له احمد الله په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پېښور کې اوسي، د اګست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړاوه. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسېږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل ډارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم، ونه دومره څه مشکل نشته، خالي وخت یو څه بخښل نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول. دا نو ډېر باندې پارچه کټ کړی وو، کچرو ته وړاندې کړل. ما چې کچرو ته لاړم ملته غوښ سره په جیل کې، ما کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غزینه کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخت لار او بيخي څو ګرځې مونږ په دې لار رالو، بیا ته شاته کولو، بیا ته رالو، بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې راوړو نو ډېر زیات مشکل زه بیرته دلته راوړم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پېښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لورې حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیجیز دي، او دا کو فرض کومه دی دا اناؤنسمنټ کو چې یار ریفیجیز ار الاوډ نو ډېر زیات پراشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کولاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې چې کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
که داسې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څه قسمه داسې زموږ نه طرف کېږي هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یا هغه به موږ ورکوو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زموږ چې کومه کیپاسیټي رشته دی موږ سپورټ کولی شو، مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمېر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکو پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرځېدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بښنه وغوښته چې د 1500 نورو افغانانو ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. وروسته له دې چې د هند د ګجرات ایالت په بندر کې د غیوات د ایروینو تر ټولو د سترې جوپې 3000 کیلوګرام ایروینو جوپا کشف شوه، هندي چارواکي وایي 2 تنه افغانان هم په دې تړاو نیولي، مخکې 2 هندیان نیول شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران هاشمي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو په کار اخیستو باندې ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو له لارې د ایران د هاشمي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکی پروگرام تاسو ته خبرو.
د ژوند رنگونه
زه وسیم الله احمد دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قسم نه ده لاسګار د کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نصب ده مزدوری پسې وس راوته بازار ته، او تقریبا 8 کاله زما وشو، 8 کاله وشو زه بس مزدوری کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې کنه؟
مکتب نه تمه پورې ویلې ده، بس غریبه غربت د وجه نه اوس مکتب دا 2-3 کاله کېږي پرېښې مې نیم تلې مکتب.
او کور کې څو کسان استي؟
کور کې بس 8 کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنه؟ دا یوازې ته یې؟
نه زما نور یو روم بل دی کوټه ده، بس زه مشر یم کور کې، بس ټول مشر زیمه یو پلان مې داس پنګی دی. هغه کار قسم نشي کولی ټول کور زه ساتم، مسولیت ټول زما په غاړه ده.
د ورځې تقریبا 2 روپۍ پیدا کې؟
ورځ دا مخکې به ډېرې کېدې، کالدار ټیم کې 400-450 اوس دا افغانۍ دي، او سل یا 100-150 بازارونه بېخ خراب شي.
سبق سره شوق لري؟ غواړي سبق وي؟
والے نہ لو سبق سے شوق لو خوب بس کور را بغال وی غریبی دا بس دا غریبی دا وجه نہ منگا اس نش کولے تعلیم تم خ گزکا چھ ہر تم غریبی دا بل تعلیم چھ دا دا یو مالدار وہ دا وس لگن کے خل کار دے چھا دا کہ نو چھ سری تا کور اور بغال یو دا کور ټول مسئلے ور بغال نو ہبت تعلیم کی سب تعلیم تا وقت